هم ملي وهم مؤسس.
دا مشال رادیو دا ساسو کوربا گل ایازم ستړي مشي وخت دا ماسپخین 3 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان پخوانی واکمن پرویز مشرف د گرفتاری رسته حال په جنوبی وزیرستان کې په انتخابی جلسه برید په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات او د پاکستان د مئی میاشتې ټول ټاکنو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شوی دی. د جنوبی وزیرستان په واڼه سیمه کې په راکټي بردونو کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل شوی دی او رپورټونه وایي چې د امریکا د بوسټن په ښار کې د سوي بمي چاودنو له دوو مشکوکو کسانو څخه یو له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شوی دی. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد های کورټ څخه د گرفتاری ورکولو پرته تللی او د پلازمینې په څنډو کې په خپل کور کې ځان پټ کړی و. پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسټریټ محمد عباس ته ځان وړاندې کړ. مجسټریټ دته دوه ورځنی ترانزیت راهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولکه کې خپل کور چیک سیزا ته استول شوی دی. نوموړی د 1999 کال له کودتا تر 2008 کال پورې په واک کې وو چې بیا په زوره د واک پریښودلو ته اړ کړل شو. د اسلام آباد های کورټ د پلازمینې د پولیسو له مشر څخه ځواب غوښتی و چې ولې پرویز مشرف نه دی گرفتار کړی. نه شپېته کلن پرویز مشرف په 2008 کال کې د ججانو له کاره د ګوښه کولو په قضیه کې له تورونو سره مخامخ دی. نوموړی له جلاوطنۍ وروسته په مارچ میاشت کې هیواد ته ستون سو. غوښتل یې چې د مئی د میاشتې پر 11 نېټه په ترسره کېدونکو انتخاباتو کې برخه واخلي خو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو جوګه نه دی ګڼل شوی. د جنوبی وزیرستان په واڼه سیمه کې په راکټي بریدونو کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل شوی دی. له سیمې څخه یې شاهدانو مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې نن سهار په دغه سیمه کې په داسې وخت کې 15 راکټونه ولګېدل چې آزاد امیدوار نصیر الله وزیر د انتخاباتو په لړ کې جلسه کوله. درې راکټونه د واڼه په شاوخوا سیمو کې لګېدلي دي خو دوه راکټونه د نوموړي جلسې ته نږدې ولګېدل چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل شوی دی. بلخوا نن سهار ټانک سره نږدې د پولیو پر څاڅکو ورکوونکې ډلې وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې یې د لیویز ځواک دوه سرتیري ژوبل شوي دي خو د پولیو عمله خوندي ده. تیره شپه ناوخته د افغانستان په غزنی کې د ولسی پاڅون پر جنګیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې دیارلس تنه پاڅون کوونکي وژل شوی دی. د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي
تقریبا دیارلس نفر شهیدان کړي دي یو کلا کې. په مکسه کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو. وروسته بیا دقیق معلومات درکوم.
طالبان د پیښې مسؤلیت قبلوي او پاڅون کوونکو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. افغان چارواکو نن ویلي چې دوی له طالبانو سره اړیکې لرونکي د یوې میرمنې په ګډون 15 داسې اروپکې نیولې دي چې د روانې میاشتې په پای کې یې پر ولسي خلکو د ځانمرګو بریدونو پلان درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق الله صدیقی نن خبریالانو ته ویلي چې دا کسان یې تیره ورځ په جلال آباد کې نیولی دی. صدیق الله صدیقی ویلي چې له دې اورپکو څخه د ځانمرګو واسکټونه چاودونکي توکي او نورې وسلې هم نیول شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې دې کسانو ته له افغانستانه د باندې روزنه ورکړل شوې وه او هغوی دا منلې هم ده. ګومان کېږي چې د نیول سو اورپکو پلان درلود چې د اپریل پر 8 او 8 نیټه په کابل او جلال آباد کې بریدونه کړي وو. رپورټونه وایي چې د امریکا د بوسټن په ښار کې د سو بمي چاودنو له دوو مشکوکو کسانو څخه یو له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی او بل د سیمې څخه تښتیدلی چې پولیس یې اوس پلټ کې دی. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په بوسټن ښار کې د مریتن یا ډلیزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوو ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې وې. دا تصویرونه چې د پنج شنبې په ورځ خپاره شول دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنگی جمپر یې اغوستې دي او بېګونه انتقالوي. د اپریل پر 15 نیټه د مریتن د ختمیدونکو ځای ته نږدې په چاودنو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 170 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې چاودنه شای له اوسپنیزو بخار دیګونو د جوړسو بمونو په وسیله شوي وي. د جرمني له جرمنی 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزیریا پرون په برلین کې خبري اعلان ته وویل د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به مرسته کوي.
Ab dem Jahre 2015
دی وای جرمنی حکومت تیار دی چې د 2015 کال له پیل څخه له 600 نیولې تر 800 پورې سرتیری د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي ترڅو د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیری لري چې ډیره برخه یې اوس مهال د هیواد په شمال کې دیره ده. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستلې شئ. اسلام آباد های کورٹ په خوانی صدر جنرال پرویز مشرف د گرفتاری نه وروسته د 2 ورځو په ترانزټ ریمانډ پولیس ته په لاس ورکړی دی. په جنوبی وزیرستان کې د یو کاندید پر جلسه برید کې یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. د پیښور های کورٹ په حکم به وفاقي حکومت به د اف سی زواک 50 پلاتونز خیبر پختونخوا ته حواله کوي.
دا فیصله وشوه چې یاره 50 پلاتونو ورکولو ته تیار دي او باقي چې کوم دوی وي نو دا به تم مای پورې د واپسۍ حکم شوی دی.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د فوټبال لوبي د ټورنمنت لوبي سرتر رسیدلې دي او لوبغاړو د داسې قسمه لوبو جوړولو غوښتنه کړې.
دومره کراود، دومره مینه او دومره جذبه چې نن مال اندی کوتل کې ولیدا د کراود له حاصل د عوام له حاصل نو زه ډیر زیات خوشاله چې زه خپل عوام په ماینس کې لګیا یم او نن د فوټبال کمپ
د ټوکو ټکارو 19 پروګرام پام کوه د خبرونه په 2 مینه مایکی اوریدل شي.
ډیر ژر به لوډ شیډنګ ختم شي، ډیر ژر به زمونږ ریل گاډی د جاپان تر ریل گاډیانو لا تیز منډګي، ډالر به په روپۍ شي.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورټ. اسلام آباد های کورٹ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د گرفتاری نه وروسته د 2 ورځو په ترانزیت یا رهداری ریمانډ پولیس ته په لاس ورکړی دی. د دې وړاندې هغه عدالت ته وړاندې شو. د عدالت د کاروای پاړه د اسلام آباد نه سراج زهیر دا رپورټ اورو.
اسلام آباد های کورٹ د ججانو نظر بندی کیس کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی وو. د کوم وروسته چې نوموړی نن سهار پولیسو گرفتار کړو او اسلام آباد مجسټریټ ته وړاندې کړو. په دغه موقع مجسټریټ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د 2 ورځو پر راهداری یا ترانزیت ریمانډ باندې پولیسو ته په لاس ورکړو. راهداری یا ترانزیت ریمانډ سسیز دی کله چې مشال ریډیو په دې بابلا د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی اټارنی جنرال شاخاور نو پوښتل نو هغه وویل
ریمانډ دا دی چې دته په اردو کې راهداری ریمانډ هم ورته وایي. دا ځکه دې باندې چې کوم پرون اسلام آباد های کورټ چې پولیس ته ډایرکشن ورکړی وو چې دې کې تاسو انسداد دهشتګردی ایکټ 7 هم ولګوي. نو چې پرون شپې ماښام دې چې اسلام آباد پولیس په هغه اف آی آر کې 788 چې کوم دی هغه دفعه هم هغه آزاد وکړو پکې. نو هغه کې بیا دا چې کوم جورسډیکشن جوړیږي هغه د میجستریټ نه جوړیږي. هغه اختیار لري د انسدادي دهشتګردی چې کوم خصوصي جج وي هغه چې کم دے ریمانڈ ورکوي شي
د ترخګری د مخنیوي عدالت د وړاندې کېدو په صورت کې څه قسمه فیصله مخې ته راتلی شي کله چې په دې اړه مشال ریډیو د قانوني چارو یو بل تزیاکار وکیل شهاب الدین نو پختل نو نوموړی ویل
د گرفتاری خو تړلې ده نو گرفتاری سره د مشرف خلاف کته سو ګوري د بوکټی کې است د عدالت د دې نظر کې اس کې هغه مطلوب ده او دا د آرټیکل 6 لاندې د های ټریزن یا د غداری چې کوم سلسله ده هغه ځان لږه دا خو بعضی داسې واقعیات شوی د مشرف په وخت کې د اغیزې مواربه برای راست په باندې راځي په پوره کې بیا د دې خلاف د ریلیف تعلق ته نو عدالتونه شته دي هغه به د هر جرم د نویت مطابق بیا هغه کې ضمانت کې دی شي نو ور کوي به ضمانت او که نشي کېده نو جیل کې به وي موږ ګورو چې اوس لکه د بوکټي په کیس کې بعضې د هغه وخت کسانو ضمانتونه کړي دي نو دا درتونه خو ټول دته هم کلاو دي
د ذکر وړ ده چې تېر ورځ اسلام آباد های کورټ د جنرال پرویز مشرف د ضمانت درخواست په منسوخ کولو د ده د گرفتاری حکم ورکړو خو هغه گرفتاری ورنکړه او اسلام آباد چکشیزات کې خپل کور ته لاړو د کومې وروستو چې نوموړي نن گرفتاری ورکړه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د یو کاندید پر جلسه راکټي بریټ کې یو کس وژل شوی او سوال لسنو ژوبل شوی دی بلخو په ټانک کې د پولیو کارکونکو یوې ډلې باندې نامعلومه وسله بالو ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری ژوبل شوی دی د دې دواړو پیښې تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبري الله کوي
پر ډیرس ملخان کښې د خفیه ادارو او په وڼه کښې د ځایي قبایلیانو د پخلي په مطابق ځنې ناڅرګنده کسانو نن غرمه د وڼه په ستر پنډغولي کښې د این اے حلقه یو څلوېښت امیدوار نصیر الله وزیر په انتخابي جلسې باندې د توغندو برید وکړلې چې په نتیجه کښې یې په جلسه کښې شریک یو تن ووژل شه او څوارلس نور لشکي ډېر پرارژلي شول پرارژلي کسان سمدستي د ملیشۍ او ایجنسۍ تر هسپتال ته ولېږدول شول دا ذرایع زیاتوي چې د توغندو دا برید نن غرمه په وقام یولس بجې وشه برید کوونکو د وڼه د ملیشۍ کلی نه د ورچنې د مغل خیل په میدان کښې د قومي اسمبلۍ امیدوار نصیرالله وزیر په جلسې پنځه توغندي وروداغل چې په کوم کښې دوه توغندي په جلسه کښې شریک قبایلیانو سره نږدې ولګېدل وچاودېدل چې له مخه یې بیان شوی ځاني زیان وشه په دام کې موجود یو قبایلي احسان وزیر د پیښې په سترګو لیدلی حال او د وژلیو پرارژلیو شمېر په دا رنګ وښایي دا دیہ یادوی چې د دې نه یوه هفته مخشه د وڼه ستر پنډغولي نه د لوېدیځ په لوري د شپېته کیلومتره په فاصلې د انګور اډا په سرحدي سیمه کښې د یو بل آزاد امیدوار عبدالخالق په انتخابي دفتر کښې هم بامي چاودنه شوې وه چې له مخه یې د دفتر کوټې او ورسره څلور نور دوکانونو ته نقصان رسېدلی وه خو پکښې څه ځاني زیان شوی نه وه د یو بل خبر په مطابق چې د ټانک پولیس سپرینټنډنټ فرید الله کټیخیل یې د مشال ریډیو پر هفتې پخلای کړی دی نن غرمه ځنې وسله والو د ټانک نه د پنځلس کیلومتره په فاصلې د کاوړ په سیمه کښې د ګوزن رنج دارو ورسونکي په یوې ډلې باندې د وړې وسلې ډزونه وکړل چې له مخه یې په ګاډي کښې سوره د ګوزن رنج دارو ورسونکي د ډلې په بدرګا کښې روان د لیویس فورس دوه سرتیري پرارژلي شول د دې دواړو پیښو ذمهواري یا چا هم قبوله کړې نه ده
تاسو دا جنوبی وزیرستان کې شوې د دوو پیښو په اړه د مشال رادیو خبریال رپورٹ اوریدلو او زو پیښور ته د وفاقي داخله چارو محکمې پیښور های کورټ ته ویلي دي چې د عدالت په حکم خیبر پختونخوا ته د اف سي پلاټون د واپس کولو پریکړه شوې ده او پنځوس د اف سي پلاټونونو به د روانې میاشتې دوهویشتمې نېټې پورې صوبې ته ورکړل شي او باقي پاتې به مرحله وار تر اتم مئی پورې واپس کړل شي نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي
پیښور هایکورټ کې د داخله چارو محکمې چارواکو سیکرټري خوشتل خان او سینئر جوائنټ سیکرټري اخترجان وزیر پرون عدالت ته وړاندې شو او د پنځوس اف سي پلاټونونو پښتونخوا ته د واپسۍ کاغذي رپورټ یې وړاندې کړو دوی عدالت ته وویل چې دوی پیښور کې د اف سي هیډکوارټر ته پنځوس پلاټونونه د واپسۍ عمل شروع کړی دی چې پکې شل پلاټونونه د سرخار اسلام آباد نه لس د ملټي نیشنل کمپنیانو د ډیوټو نه پنځلس د کراچۍ نه او پنځه د ګلګت بلتستان نه واپس کړي شوي دي او د روانې میاشتې دوهویشتمې نېټې پورې به دا اولنۍ مرحله سر ته ورسی. هم په دې لړ کې چې کله مونږ پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډپټي اټارنی جنرل اقبال مومند نه تپوس وکړو، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې عدالت د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د داخله چارو د محکمې چارواکو ته د اف سي نو واپس کولو د عدالت حکم نه منلو باندې توهین عدالت نوټیس او د هغې وروسته د دوی د گرفتارۍ حکم کړی وو، خو ولې نن دوی په خپله عدالت ته وړاندې شو، د اف سي واپسي هم شروع کړه او ضمانتونه یې خپل هم وکړل.
داخله چارو او خوشدل خان دا پیش دا فیصله وشوا چې یاره په چارو پلاټونو ورکولو ته تیار دي، او باقي چې کوم دوی وي نو دا به اتم مئی پورې د واپسۍ حکم شوی دی.
اټارنی جنرل اقبال مومند دا هم ویل چې چیف جسټس دوست محمد خان داخله چارو وزارت ته د مقدمې د اورېدنې په وخت وویل چې اف سي په پولو باندې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ده، نه چې د اسلام آباد لپاره، او که چېرې دوی دلته خپلې ډیوټي کوله نو د شیخ محمدو او دغه رنګ نور د بدامنۍ پیښې به نه رامخته کېدي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې تیر حکومت کوونکی د عوامي نیشنل ګوند بیا بیا د وفاق نه او داخله چارو وزارت نه د اف سي واپس کولو غوښتنې کړې وي، نو د عوامي نیشنل ګوند می افتخار چې تیر حکومت ترجمان هم وو مشال لیډو ته د دې فیصلې په حق لوول یادونول ده د داخله چارو محکمې چارواکو دا هم عدالت ته وویل چې خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی طارق پرویز د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي وو چې صوبه کې د الیکشن رانږدې کېدو سره د امنیت حالات نور هم کړکېچن شوي دي، نو صوبې ته د اف سي واپس ورکړي. د هغې وروسته صدر آصف علي زرداری هم د داخله وزارت ته حکم کړی دی چې اف سي پلاټونونه د خیبر پښتونخوا ته واپس کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د یولسم مئی انتخابات.
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
د خیبر پښتونخوا تورغر ضلع او قبایلي سیمو خلک وایي حکومت دې په انتخاباتو کې د ښځو لپاره د رای اچونې بیل مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي. ولس وایي یو خواته حکومت پاکې ټول ټاکنې غواړي او غواړي چې ښځې هم رای ورکړي، نو هغوی لپاره دې د رای ورکونې مراکز مرکزونه نه جوړوي. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مزاخل دا رپورټ راستولی دی.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د تورغر ضلع سره تعلق لرونکي محمد نبی وینا وا چې یو طرف ته حکومت په ټول ټاکنو اربونو روپې لګوي او غواړي چې پاکي صافي ټول ټاکنې وشي، نو بیا ولې د زنانو د ووټ او رای خیال نه ساتل کیږي؟ د دې په خبره الیکشن کمیشن ټاکلې ده چې د نارینو او زنانو د پاره وا په تورغر او خوښا سیمو کې شریک پولینګ سټیشنونه جوړول شي، کوم چې د دوی د روایتو او دود دستور خلاف دي. محمد نبی زیاتوي
یو ځای جوړ کړي، نو مونږ ته دې ډېر غټ تکلیف دی. اول خو څوک راځي نه وټول اوس دا مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. نو راځي لکه متدار چې اوس په انتظار کې په لینونو کې ودرېږي، نو مونږ دا غواړو او زمونږ دا مطالبه ده چې دا جدا جدا جوړ کړي شي او زمونږ ځانانه او تحفظ ورکړي.
د محمد نبی خبره چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده په وړاندې کې خو، نو دوی چې دا کار یوازې په تورغر کې نه بلکې بازي نورو ضلعو او قبایلي سیمو کې هم کولی شي. د شریکو پولینګ سټیشنونو د وجوهاتو په باب لا خوشحال زاده
مکمل طور باندې فیمل سٹاف پکار دے آگا ایریا کے آلریڈی کام دے لگا ایون دا کمبائن پولیس سچویشن هم نه برابرېږي. دا داسې کومه سچویشن نه چې پدې کې دنه مونږه وی ویل هاو ټو ډیسایډ.
دا په خبره په پولینګ سټېشن درنه بعد زنانو او نارینو د پاره ځانګړي پولینګ بوت او عمل اول اړوي. بل طرف ته د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو زاهد عثمان زی وای چې په خارې سیمو کې بیا هم څه گزارو شي ولې په قبایلو کې بعد د داسې اقداماتو سره په ټرن اوټ بد اغیزې پریوزي دی وای.
نه ممکن هغه ته خبره وی کړه چې نارینو پولینګ سټېشن وی او پاره کې یا څوک دا وکړي چې هلته زنانه پولینګ ایجنټ کینولې شي یا خپل لور خور مور هغه ځای کې د نارینو په منځ کې د ووټ فولینګ لپاره ولېږل شي ډېره مشکله معلومېږي. یا خو په تر نظر چې هغې لپاره ځانله پولینګ سټېشن ارینج کړی شي چې هلته پولینګ سټاف او کم پولینګ ایجنټ چې وي هغه فیمیل وي نو بیا هم څه جواز جوړېږي چې یو سړی هلته خپله زنانه ولېږي او ووټ پول کړي.
د ده په خبره د پولینګ سټېشنو د پاره عمله پیدا کول یا د دې سیکیورټي انتظام د حکومت او الیکشن کمیشن کار وی. البته که د لړکې په سیاسي ګوندونو یا ځایي مشرانو سره ذمہواري کې خوده شو نو دوی به ترې مخ ناړوي. د یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان کورمې ایجنسی پاجوړ ایجنسی کوهستان او تورغر نصر بیره د پیښور کوهات ډېر اسماعیل خان او لکی مروت په نیم قبایلی سیمو یا اف آر کې د زنانو د پاره ځانګړې پولینګ سټېشن یې ندی ورکړې شوې. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا جی ایس ڈی پی په مرسته پرون د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د سپرلی فوټبال ټورنمنټ لوبي سرته ورسېدی. په دې مقابله کې جان لنډی کوتل فوټبال لوبډلې فائنل لوبه ګټلې ده. د فائنل لوبې د کتو لپاره په سلګونو خلک ورغلي وو چې نور تفصیل یې د سیمینه د مشال رادیو خبریا لا کوي.
تیر ماخام د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام په مرسته د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د سپرلی فوټبال ټورنمنټ سرته ورسېد. په دې ټورنمنټ کې د غونډې خیبر ایجنسی نخوا وشه شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د فائنل لوبه د جان لنډی کوتل فوټبال لوبډلې او خیبر گرین جمرود فوټبال لوبډلې ترمنځ ولوبېده او دغه لوبا جان لنډی کوتل په درې څلور پینلټی کیکس باندې وګټله او خیبر گرین جمرود ته ماتي ورکړه. د فائنل لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو او په خلو به د لوبغاړو حوصله افزایی کوله. د فوټبال دغه فائنل لوبې په محل د خیبر گرین جمرود یو لوبغاړي توفیق اپریدی خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړل.
په دومره کراود دومره مینا او دومره جذبات نن مال لنډی کوتل کې ولیدل. د کراود لحاظ را دی عوام لحاظ نو زه ډیر زیات خوشاله یم چې زه خپل عوام په ماینس کې لګیا یم او نن د فوټبال کام په غټه سره کوم. ډیر خوشحالي مې سه سامتا دا په خپل لا یې اوس فائنل شوړي ان شاء الله په نتی کېکس لګیږي او ډیر زیات خوشاله یم. دا ان شاء الله چې دا کم امن زنن وینم په دې علاقې کې د سپورتس حواله سره نو زه وینم چې دا سپورتس هم دغه رنګ جاری وساري وي نو ان شاء الله تعالی ته امن او خوشحالي وینه هر طرف ته په جمنو د خبرې جنس کې.
او په دې لوب کې د فوټبال بین المللي لوبغاړي اتیک شینواري هم د جان لنډی کوتل لخوا برخه واخیسته او په خپل خبرو کې وویل
زما تقریبا چې 25 میچونه مې انټرنیشنل کړی یار زه خو ډیر خمه سوم ما ته ټول نه دا خلک ډیر قدردان دي ډیر ته درانه دي او ټول نه زیات دلته کېم خو خوام مې ډیر خرابان دي ان شاء الله ګټو به یار دواګانې کو غنم غواړو خلکو نه خپل علاقې خلکو نه ان شاء الله مې به ګټوم ډیر زیات هم سپورټ کوي مونږ هم ډیر زیات شکر گزار یو.
د سپرلی فوټبال ټورنمنټ را جوړون کی تنظیم خیبر سپورتس کلب یو عہدیدار راحت الله د جی ایس ڈی پی د مرستې او د دغه لوبو د مقصد په حق لوویل
کی مونږ جی ایس ڈی پی د مالی مدد او مرستې ډیره شکریا زکه ادا کوم چې د ټورنمنټ سره علاقې ځوانانو ته یو صحتمند تفریح میلاو شو او چې کوم دانن خلک راغلی تاسو ګورئ په امن بحاله کې ورورولۍ کې په علاقې کې مثبت سرگرمۍ او په اړه باندې دا ډیر ښه کردار ادا کړی او دنه باندې نوې نوې پلیران را یو هغه به په علاقې نوم هم روښانه کړي وطن نوم به هم روښانه کړي.
یا د دیویچ په دې ټورنمنټ کې شریک فوټبال لوبډلو ته د لوبو سامانونه هم ورکړای شول او کامیابی لوبډلې لوبغاړو ته انعامونه او ټرافیان هم میلاو شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تدقیق چې کومه به هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
قدم اوردونکو زو افغانستان ته تیر شپه ناوخته د افغانستان په غزنی ولایت کې د ولسی پاسون پر جنگیالو بریچ شوی دی چې پکې د 13 پاسون اکون کې وژل شوی طالبان وای بریډ دوی کړي او پاسون ته درنه مرجوبله اړولې ده زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حل کوي
بریډ تیر شپه ناوخته د شلګر په ګنډیر سیمه کې د ولسی پاسون په یو پوسټه شوی دی چې له امله یې 13 تنه پاسون کوونکي وژل شوی دی له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ولسی پاسون جنګیالي په یو پخوانی کلا کې ویده وو چې طالب وسلوال ورباندې ناڅاپي بریډ کړی دی د ولسی پاسون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د 13 تنو پاسون کوونکو په وژل کېدو خبر شوی دی خو وایي اوس لا هم معلومات بشپړ شوی نه دی
تقریبا ډیر لاس نه پاره شریدان کړی دی یو کلا کې دا زموږ په مکسه کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو
د بریډ مسولیت طالب وسلوال منی زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی وای چې په دغه بریډ کې 15 تنه پاسون کوونکي وژلي او وسلې ورڅخه وړې دي په شلګر کې د ولسی پاسون په قیام کال اوړي چې په پایله کې د اندړو ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو پاک شوي تړلې خوونځي او روغتونونه پرانستل شوي او د میري سلګونه دکاندارانو بیرته خپل کارونه پیل کړي دي د پاسون له پیل راهیسې پر پاسون کوونکو ګڼ شمېر بریدونه شوي خو دومره مرګ ژوبله ورته کله نه ده اوښتې
دا خو تاسو واوریدل په غزنی ولایت کې اوس د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو یو شمېر افغان او مصري دینی عالمان وای د دینی پوهانو له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې راوستل ګران کار دی د پوهانو تیر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د علماو په رول خبري وکړي په دې ترڅ کې یو پریکړه لیک هم خپور شو دا غونډه د افغانستان د علمي او د اسلامي تحقیقاتو مرکز جوړ کړی و په دې اړه نور تفصیل د محمد قسیم سلامل په رپورت کې ورو
یو شمیر افغان او مصری علما وایي چې په اسلامي ټولنو کې د علماو مسولیت ډیر زیات دی او دوی کولای شي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي یو شمیر له دې علماو څخه د پنځمه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولای شي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي د افغانستان د سولې عالی شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستانی چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل کچیر علما د سولې پروسې ته ملاتړ ونه کړي نو دا هڅې به نتیجه پاتې سي
که د دې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا هم اسلام سره هم جفاوي مسلمانانو سره هم جفاوي بل اخر د ملت اسلامي سره هم جفاوي نو زه دا هیڅ کله داسې نه وایم ځان ته جرأت نه ورکوم چې وایم چې موږ حق نه دی ادا کړی تمن موږ به خپل بیانات ته همیشه خپل دعوت ته همیشه دوام ورکړی دی خو لږ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص باندې استون دي چې موږ او تاسو ته مواجه دي د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی د علماو بچا
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوی و یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی وو په دې غونډه کې یو وماده یې پریکړه لیک هم صادر شو چې په کې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسولیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي
مشرانو او علماو علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري کاوی صالح او مسلمان می ګرد ټولنه به د هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړي حتی جمهور رئیس احمد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړي خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې شکل اړخونه په تیره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نوي کړي نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې بل رات کړی دي او له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو پر وټلو ټینګار کړی
یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکاري کې دا مصیبتونه ورکیږي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
خبرونه موږ ته راځي یا به د فوجي ترجمان لاړه ښه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه.
او دا کوم عرب ازبک او تاجک چې تاروسي دي
دا به واپس د جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات
موږ دا وړو چې پهله پهله په فټه کې بلدیاتي انتخابات وشي.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
قدر مړه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی وخت د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. بوریوال کاکړ نامه د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شوی دی. عدالت نوموړي ته د دوه ورځنی ترانزیت ریمانډ ورکړی دی. نوموړي وروسته د پولیسو په ولکه کې خپل کور چک سیزات ته استول شوی. د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې په راکټي بردونو کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل شوی دی. له سیمې څخه یې شاهدانو مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې نن دغه پیښه په داسې وخت کې وشوه چې آزاد امیدوار نصیر الله وزیر د انتخاباتو په لړ کې خپل جلسه کوله. تیر شپه ناوخته د افغانستان په غزنی کې د ولسی پاتسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې دیار لستنه پاتسون کوونکي وژل شوی دی. د ولسی پاتسون مشر فیضان الله فیضان هم دا پیشه تایید کړې ده. افغان چارواکو نن ویلي چې دوی له طالبانو سره اړیکې لرونکي د یوې میرمنې په ګډون 15 داسې اورپکې نیولې دي چې د روانې میاشتې په پای کې پر ولسی خلکو د ځارمرګو بریدونو پلانونه جوړول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان یې تیره ورځ په جلال آباد کې نیولې دي. ریپورټونه وایي چې د امریکا د بوستون په ښار کې د سو بمی چاودنو له دوو مشکوکو کسانو څخه یو له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی او بل تښتیدلی دی. پولیس د هغه په لټه کې دی. د لغه وروسته دا چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په بوستون ښار کې د مرتن یا ډلیز ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوو ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې وې.
بوریوال کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو سوخ شوی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ د نوې چپې سره راتلونکو ورځو کې د امنیت وزن نور هم کړکېچنا او خطرناک ښکاري او دغه لړکې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د سکیورټي نوې پلان تیار کړی دی چې تر مخه به د لسمې نه تر د دولسمې مې پورې ټولو صوبو کې پوز د کویک ریسپانس فورس په حیث چمتو ولاړ وي. ادارې وایي چې دغه رنګ سیاسي ګوندونو ته هم ویلې شوې دي چې د جلسي جلوسونو نه اته سلوي ګڼټې وړاندې به ضلع انتظامیې ته او څلور یا شپږ ګڼټې وړاندې به خپلو کارمندانو ته اطلاع کوي چې ورسره د سیاسي مشرانو او کارمندانو د سکیورټي د پاره مناسب ګامونه واغستل شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیر ډیر مودې راسي موږ د امنیت د پاره ګامونه پورته کوو او وخت په وخت په دې کې د خوالي راوستو کوشش هم کوو او دې دوران یو شمېر سکیورټي اهلکار وژلې شو او په سکیورټي پلان د ټیکس په کروڑونو روپۍ هم ولګولې شوې. خو بیا هم حالات خنه شو. اوس وخت راغلی دی چې په دې معاملې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي او د مستقل امن د پاره کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي شي. نو هله به ممکن چې په خیبر پختونخوا او په ټول ملک کې امن پزای شي. د پیښور نخبریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور د کتوت په علاقې کې د پخوانی وفاقي وزیر د ان پی غلام احمد بلور گاډي سره خوا کې ځنمرګي برید کې ولس کسان په حق رسیدلی او د سلويختو نزيات جوبل شوې دي. ادارې وایي چې د غرنګ بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبای صدر نواب ثنا الله زهري په قافله باندې برید کې څلور کسان مړو او شلتنه جوبل شوې دي. ادارې وړاندې لیکي ک فکر وکړې شي نو د 11 مې په ټاکل شوی نیټه د عام انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو او د امیدوارانو د انتخابي مهم پیل کېدو سره سم په ملک د ترهګری پیښې هم سیوا شوې دي. ادارې مخکې وایي چې د سه شنبې په ورځ او د دې نه دوه ورځې وړاندې په 400 او سوات کې د رامنځته شوو پیښو نه دا اندازه لګي چې ټولو لویو سیاسي ډلو ته د ترهګری خطر پیښ دی. د یکتوت د پیښې نه وروسته د ان پی مرکزي صدر اسفندیار ولی خان تور پورې کړی دی چې د ان پی نه سیکورټی اغستل شوې ده او د دې پیښې ذمہ واري د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په سر ده. بلکې نوموړي د پیښور د یکتوت د پیښې نه پس په واضح توګه تر دې ویلي دي چې د دې پیښې رپورټ دې د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په ضد درج کړی شي. ولې بل خوا په حکومتي کچ د ان پی د مرکزي صدر الزام بے بنیاده وګرځول شو او ویل شو چې سیاسي ګوندونو ته د امنیت ورکولو په اړه حکومت بې غوره نه دی. ادارېز زیاتوي چې د غرنګ د پیښور د یکتوت د پیښې نه وروسته نگران وزیر اعلی طارق پرویز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس کې ټول ګوندیز کانفرنس را وغوښتو. ادارې اخر کې وایي چې موږ وړاندې هم څو ځله د ترهګرۍ د قابو کول لپاره دا تجویز ورکړې دی او اوس هم په دغه خپل ورکړې شوي تجویز ټینګ یو او وړاندې کوو یې چې ټولو سیاسي او مذهبي ډلو لپاره خپل منځي اختلافات ختمول او د اتفاق او یووالي عملی څرګندونه کول وي، ځکه چې په شریکو هلو ځلو د ولس د بنیادي ستونزو هوارولو څخه پرته د بدامنۍ ختمه او امن قائمېدل ممکن دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانه ډیلی بیس لیکي په بوستن کې د بمی چاودنو په اړه افغان طالبانو ویلي چې دوی په دې کار کې لاس نه لري. طالبان ویلي په غرب دا ډول بریت کول نه غواړي. هلته د کارنیګي انډورمنت په نوم سیډنیز ادارې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه یو مقاله لیکلې ده. دا مقاله تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د موجودیت له موضوع سره تړلې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحه میرزاده ناورو.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي چې په بوسټن کې د مراتون منډې په وخت د بمی چاودنو د خبر پاړه د افغان طالبانو مشرتابه څخه خوشحالي او نمانځله، بلکې د طالبانو لوړپوړي مشران وایي چې په غرب دا ډول بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي او اندېښنه لري چې په دې سره به په غرب کې د القاعده د ملاتړې ترهګرې ډلې د دغه تاثر ختمولو په وړاندې هڅې متاثره شي. د طالبانو د کابینې یو پخوانی وزیر ورځپاڼې ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بوسټن له چاودنو سره د افغانستان کوم تړاو نشته، چې په خبره طالبان په غرب کې د داسې قسم برید اراده او صلاحیت نه لري. دغه پخوانی وزیر د نوم نه خودلو په شرط ویل چې اندېښنه لري په دغه چاودنو کې د افغان یاغیتوب تړاو نه لرلو پرته به هم طالبان یو وار بیا ترهګر وبلل شي. دغه په خبره دغه شان بریدونه په غرب کې یوازې د اسلام او مسلمانانو ضد احساسات خوروي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم کې دي شي ځینې مسلمانانو وایي چې خدا امریکا هم هغه درد احساس کړي چې مسلمانان یې احساسوي، خو دغه په خبره په دغه پیښې سره به نه خو طالبانو او نه په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریک ته کومه ګټه ورسیږي. ورځپاڼه د طالبانو د استخباراتو د یو ناڅرګند چارواکي د خولې لیکي د افغان طالبانو مشرتابه په غرب باندې د القاعده لخوا د برید پاړه د هفتو راهیسې اندېښنه لرله. دغه په خبره د یاغیانو د ستراتیژیک پلاننګ کمیټي ورته یوه میاشت مخکې ویلي چې د القاعده لخوا د 11 سپتمبر په شان د برید اندېښنه لري چې په راتلونکي کې د یاغیتوب ستراتیژي متاثره او د دوی تاثر خرابولی شي. دغه په خبره د 11 سپتمبر نه پس یې افغانستان وبایللو او نه غواړي چې دا شان پیښې یې پلانونه بیا ګډوډ کړي. بلخوا د کارنیګي انډاومنت په نوم یو څېړنیز اداره لیکي د شپږو میاشتو راهیسې امریکایي منځګړي د خپلو افغان همسیالو سره د هغه دوه اړخیزې راضینامې په باب خبرې کوي چې تر 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره اړه لري. د ادارې په خبره د پوځي اډو د قیام او د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت په ګډون یو شمېر مسلې دغه کوششونه متاثره کوي. اداره زیاتوي چې کله هم په داسې قسمه راضینامو خبرې کیږي که هغه دوه اړخیزه تړونونه وي او که د سولې په وړاندې د ملګرو ملتونو سره په کوم منشور مذاکرات، دا زیاتره هغه نقطې وي چې د دغه پروسې د ځنډولو باعث ګرځي. اداره په داسې حال کې د وخت ستونزه هم په ګوته کوي. اداره لیکي په کابل کې سیاسي فضا ته په کتلو سره باید واشنگټن د اوس لپاره د مذاکراتو د ودرولو او په راتلونکي سپرلي کې تر صدارتي انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره خبرې د نوي سر نه په شروع کولو غور وکړي. اداره زیاتوي د دې معنی دا نه ده چې مذاکرات په مکمل ډول درول شي. واشنگټن لامخ کې په هغه تړون کې دلچسپي خودلې ده چې ورسره به د دسمبر 2014 وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي ځواکونو د موجودیت اجازه ورکړل شي. دا به د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ ترڅنګ په سیمه کې د امریکا د اثر ساتلو لپاره هم مهم وي چې خپله د امریکا کامی امنیت لپاره مهمه ده. کارنگی انڈاومنٹ زیاتوی ډیر امریکایان او افغانان په هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدلو ته په دې سترګه ګوري چې ورسره بل هیواد د حد نه زیات بارني مداخلت په لری کولو کې مرسته وشي چې په تیرو دوه لسو کالو کې ورسره مخامخ شوي دي. اداره لیکي د نور هر قسمه ملاتړ په پرتله د ځواکونو موجودیت د امریکا د ژمنتیا علامت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
قدرمن اوردونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. اسرائیل په شام کې د مداخلت دړکه ور کړی ده. اسرائیل وای چې د کیمیاوي او نورې وسلې با د اسلام پاله اورپکو ډلو د لاسته رسیدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی. ډیلی ټلیګراف رسپانډي په دې اړه یو مقاله خبره کړی ده. ډیلی ټلیګراف لیکي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای چې پر پوله د وسلوال اورپکو موجودګي به د دوی امنیتي حالاتو کې بدلون راولي. بی بی سی سره په یو مرکه کې نتنیاهو ویل چې د وسلو پر موجودګۍ اندېښمن دی او په دې سره به په منځني ختیځ کې د طاقت توازن ګډوډ شي او کچري دغه وسلې د ترهګرو لاسته ورغلي نو دوی حق لري چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نتنیاهو په خپل خبرو کې زیاته کړه چې اسرائیل فوزي مداخلت نه غواړي خو د خپل ځان د دفاع لپاره تیار دی. ورسره لیکي چې اسرائیل د عرب پسرلی پاسون او په ځانګړي توګه د شام پر حالاتو له نورو لویدیز ملګرو هیوادونو نه زیات محتاط دی. قسم د شام ولسمشر بشار الاسد د اسرائیل پر ضد سخت دریځ خپل کړی خو له دې هیواد سره پر پولي امنیت پر ځای ساتلی. ورسپاڼه لیکي چې د نتنیاهو په فکر کچري په شام کې د اسد رژیم رانسکور شي نو یاغیان د جازونو راغورځولو توغندي ترلاسه کولی شي او همداراز له القاعده شبکې سره تړلي ډلې هم کیمیاوي وسلې ترلاسه کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د نتنیاهو د خبرداري باوجود هم د لویدیز په ملاتړ عرب هیوادونو د شام یاغیانو ته په دې وروستو میاشتو کې وسلې ورکړي دي. پدې کې د سعودي عرب لخوا ورکل شوی وسلې جبهات الانصار ډلې سره په لاسونو کې قتل شوی. دغه ډله خپل ځان له القاعده سره تړي. ورسپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه امریکا یاغیانو ته دغه وسلو ورکولو عمل ساري او هغه ډلو ته وسلې ورکوي چې د شام د قومي ائتلاف ملاتړي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری، د برتانیا د بارونو چارو وزیر ویلیام هیک او د نورو لویدیز هیوادونو استازي چې د شام د قومي ائتلاف ملاتړي دي روانه ونې به په ترکی کې غونډه کوي او تما سرګندېږي چې د شام یاغیانو سره مرستو ته حتمی شکل ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا په فارن پالیسی مجله کې ډاکټر الکساندروس پیټرسن لیکي چې څنګه څنګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کیږي د بحث لور مخ ته د هیواد د یو لوی گاونډي چین په لور اوخته دي. د لیکوال په خبره د امریکا سیړونکو په افغانستان کې د چین د سرمایه‌کاری په اړه نور ډیر پریشان نه ښکاري. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د ډاکټر الکساندروس پیټرسن مجلې ته عنوان ورکړی دی چې افغانستان هغه څه لري چې چین یې ورزنی غواړي. لیکوال وایي ټول دا هیله کوي چې د چین په افغانستان کې سرمایه‌کاری به په دې هیواد کې د یو مرکزی حکومت پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي او ټولو ته به دا موقع په لاس ورکړي چې د جنگ کولو پر ځای پیسې وګټي. خو د چین کمپنیانې هم هغه سي له غیر یقیني حالات سره مخامخ دي لکه چې ورسره له یوې لسیزې راهیسې د امریکا فوجان او ټیکداران لاسو ګریوان دي. د چین کمپنۍ اس او ای د عینک د مسو پر کان کار کوي. د لیکوال په خبره چین د افغانستان په شمال کې د تیلو او ګیس د راستلو منصوبه لري چې پکې دا صلاحیت شته چې افغانستان د چین له منځني ایشیا څخه د راوستونکو یو پراخ توانایي پایپلاین سره وتړي. خو دغه تیل به په کوم ګاونډي هیواد کې صفا کیږي دا خبره لا اوس هم لښت څه ناڅرګنده ده. ډاکټر الکساندرو زیاتوی ان افغان حکومت د چین له لوري په دې هیواد کې د توانایي د پرمختیايي کارونو منصوبه بندي د بارني هیوادونو تروتلو وروسته د خپلې معاشي پرمختګ د دکلاري برخه ګڼي. په کابل کې امریکایي سفارت د وړې کچې د ودانیو د جوړولو د صلاحیتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له چین سره په ګډه همکاري کوي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید په راتلونکو کلونو کې د چین د توانایي د منصوبو له نږدې څارنه وسي. په دې اړه نوموړی د منځنۍ ایشیا د هیوادونو حواله ورکوي چې باید د هغو له تجربو سبق زده کړل سي. د ده په وینا د چین د توانایي په برخه کې سرمایهکاري یو منځمهاله خوشحالي رامنځته کولی سي، خو دا کېدلی سي دا د دې هیواد د اوږدمهاله خود مختاری په قیمت تمام سي.
پام کوه
الله الله و مکول د سپیره جزما خوخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت نو واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
د مشال لاډیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
کدمر اوردونکو تاسو دا 19 پروگرام اوریدل شي، خو دا هغې نه وړاندې یو رپورت تاسو لپاره لرو. د افغانستان خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای په تیر صد پاسه یو لسیزه کې د دوی پر لپسې غوښتنو سربیره هم ځینی اساسي پروژې نه دي ترسره شوي. دوی وړاندیز کوي چې چری حکومت او نړیوال مرسته کوونکي پاملرنه وکړي نو یو خو به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي او بل به خلکو ته کاري او اقتصادي موقع هم برابر شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لاډو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت اوسیدونکو وایي چې د نوي سیاسي اوښتون په ټولو یولسو کلونو کې د خوست ولایت په کچه د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر داسې اساسي پروژې چې د دې سیمې لپاره زیربنایي او اقتصادي ارزښت لري او ترې غوښتنه شوې نه دي ترسره شوي. د دوی په وینا د خوست هوایي ډګر جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت، د خوست ګردیز لوی ترافیکي سړک جوړول، صنعتي پارکونه، وارداتي برېښنا او د وړو بندونو رغول هغه اساسي کارونه دي چې دوی په مکرره توګه غوښتنه کړې ده.
اسدالله فروتانیم د خوست اوسیدونکو که څه هم چې په تیرو یولسو کلونو کې موږ مناسب فرصتونه لرل، چې متاسفانه په دغه وخت کې د خوست هغه کارونه چې زیربنایي ارزښتونه لري ترسره نشول، لکه د خوست هوایي ډګر جوړېدل، د بندونو جوړول، د ترانزیت ستونزه، د پلونو جوړول او همدا ډول د سړکونو جوړول هغه څه دي چې د خوست ولایت اوسیدونکو ورته پته مده.
نوم مې نصر الله دی. زیات شمېر خوستي ځوانان عربي هیوادونو کې اوسېږي، خو دلته د هوایي ډګر د دوی لپاره نه ده موجود، صنعتي پارکونه نشته چې شتمن دلته پنګونه وکړي.
د خوست اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه په خوست کې د اساسي او زیربنایي پروژو د ارزښت او په دې اړه د سیمه ایزې ادارې لخوا د ترسره شوي کارونو په اړه داسې وایي.
دا اوس وخت کې د بینللي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. که چیرې دا سهولت دلته په خوست کې آماده شي، امکان لري دا فیصدي دینه هم لوړ شي، ځکه دا د همجوارو ولایتونو او حتی د پاکستان د سرحد باز خلک هم له دینه استفاده وکړي شي.
بل خو د ولایت مقام د امریک مسؤل برای روان د خوست خلکو غوښتنې تکراروي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرکزی حکومت د پاملرنې هیله لري.
خوست ولایت وارداتي برېښنا ته په بنسټیزه توګه ضرورت لري چې باید دغه ولایت ته راولېږدول شي. پلونو جوړولو ته په دغه ولایت کې ضرورت دی، د صنعتي پارکونو جوړولو ته ضرورت دی، د ځینو بندونو چې سروې شوې ده د دغه بندونو جوړېدو ته اړتیا ده، د هوایي ډګر جوړېدل دي، د غلام خان بندر د لارې ترانزیت کېدل دي او د دې ترڅنګ د دغه بندر د بندروالۍ د تاسیسات جوړېدل دي. زمونږ غوښتنه له مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دغه ده چې په دغه سرحدي ولایت کې یاد ټولې بنسټیزې پروژې کې په پلي کېدو کې مرسته وکړي، تر څو له یوې خوا د خلکو ستونزې هوارې شي او د بلې خوا خلکو ته لازم کاري فرصتونه ایجاد شي.
د کتونکو په وینا کې چیرې په خوست ولایت کې په یادو برخو کې بنسټیزې پروژې ترسره شي، نه یوازې د خوست د خلکو لپاره بلکې په ملي کچه به هم د ځانګړي اقتصادي او ټولنیز اهمیت څخه برخمنې وي.
قدرمن اوردونکو تاسو د خوست ولایت د خلکو غوښتنو په اړه د زمونږ همکار نجیب الله الوخیل رپورت اوریدلو. اوس وخت به د ټوکو ټکارو 19 پروګرام پام کوه. دا پروګرام زمونږ همکار د کوټینا امال الله ناصر هر ونی تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې نن د ټوکو ټکارو پروګرام نه خوند واخلو.
پام کوه.
السلام علیکم گرانو او پریشان اوریدن کو دا رادیو کمال دے او دا وقت تاسو دا گرگین مرچکینا دے وقت دیر درانه درانه زاده زاده دا گرانه پا دوڑو سپیره سپیره دا الیکشن پا خوشفیمه خیسته خیسته خبرون آوری پا دی هلیو چی پا دی الیکشن کی بستری شوی نیست پا دیوالونو با دا پردیو امیدوارانو پا درواغ و تاریفونو گناگار شوی نیست پا سرکاری کمبو باینی با دخپلو امیدوارانو دا اکسونو دا لگولو پا وقت لکمبی نرا ایله شوی نیست او دا وابدا پا کمبو با دا پاتیو دا جندو دا لگولو پا وقت کرنت وحلی نیست ستاسو روختیا جورتیا او خوشحالی غوارو ناممکنه خوده خوبیا هم هیله لرو چه دا خار پا گرانه گی دا کلی پا تربرگلوی گی دا افیسرانو پا چاپلوسی گی دا میرمنو پا چمچگیری گی دا ملک ناپرسان پا ریلگاڑی گی پا رکشا او پا بگی گی با دا جوند و ریڑی تا دکاور کوئی ستاسو فکر مکوی ستاسو دا پار نن اول خبر دیر دا خوشحاله دی دیر جر با لوڈ شیدین ختم شی دیر جر با زمونگ ریلگاڑی دا جاپان تا ریلگاڑیانو لاتیز مندگی دالر با پا روپی شی یا روپی با پا دو دالر شی لیسکولونو نبا نکل ختم شی لسرکاری دفترونو با رشوت ختم شی دکتران با مفت علاج شروع کی خواخ اومگور با شیر او شکر شی نور خو نور زما او د توتکی چکری تنخواه به هم ډباله شي
یو ګورګینه اوس ته دا څه وایې خوب خو نه وینې
نه نه دا خوب ما نه دی لیدلی دا خوب یو لیونی لیدلی دی او ما ته نکل وکړو
یو خوارسې ما چول رښتیا وایې
کمال دی اخیر رادیو کمال دی چې خوش خبری ورکوی هم ملامت چې نی ورکوی هم پریشانی گران اوریدون کو یو بل دیر خبر د بجلی یعنی بریښنا میکمې او د گیس میکمې دا اعلان کړي چې انشاءالله په آینده درې څلورو کلونو کې به خلک د بجلی او گیس د لوډ شیډینګ سره بالکل ناآشنا شي
صحیح وایې مغزماتې چې بجلی او گیس ختم سي نو لوډ شیډینګ به څنګه کیږي بادشاہ او گدا بٹول و ممبتی تناست خپلی گپی بکوی
یو خمانا تا لکا سور مچ پا خبر کی راول ویگی علاکا سور سکا تا دا بل خبر ہوئے جزا لک چٹک سیب تا ورسم او دا دی تو تکی شکایت ورتا وکم
شکایت نه شکایت است خرابی است چه چرچری شکایت است این صاحب ده الیکشن کمیشن سوا سخت خواب ده شویدی ولی راسی جواب رو ده شالیلا بادامی دارا پور
پیشوی لتی رو درو ساتو چا دا چرچوری شکایت حسین سر ناستیم دا سر نارا تاوی قسم دا کم پیوه خبر لسر خلاسی جی چرچوری ساب تاسو دارا تاو ویس چه تاسو دا نگران وزیرازم پتاکولو ولی ناراضه یاس دا الیکشن کمیشن چخه
زنگران وزیرازم ولی و ناتاکل سوم ما نوی چشمی رانی واری نوی شیروانی می جوڑ خیل ویشتان تا می رنگ وارکی نوی غاشونی می شوشول دون خرشه می وکر او الیکشن کمیشنر بلسو وزیرازم اتاکی
مگر چرچری صاحب تاسو خود لما خواهم نگران وزیرازم تاکل سمی واست
داغو خوزو ویم چی ده نگران وزیرازم پر اکسس لگم پیشتی با سرنگ بدلیجه خالق با سرنگ رانی ولکیجه گتالی ست با پا بایداری سرنگ بدلیجه تایره بلغ که نگران وزیر ازم نوی نگران وزیر الان اوتاکی که وزیر الان نی نگران وزیر مواقی که نگران وزیر نی نازمی علامی جولگی که نازمی علام نی نو ده کانسلر حق کنو لرو
مگرستاسو پا خبرو ساک نپاییشی؟
ولی نپاییشی وسم در تاشا رپورٹنگ کولای سم تر سورسک شا خبری ویلی سم
یو یو خدای دا خو بلکل سندم سڑای دی
دا خو سیاست دی شیشیری دا خبر زایوی خبر گوا او شیشیری دا سیاست زایوی زان گول ملواشا سر مخلصو
گران و ادرنو عوریدن کوزی یو بلی خبرتا دملک ناپرسان دیوی سوی پخوانی وزیر بالا تواب رخشانی صاحب چې د خپل رنگارنګ ارشاداتو دپاره ډېر مشهور دی. ویلي دي چې د سیاست کولو خوښه دی چې سړی نسوار خرج کړي.
بلکل صحیح ویلي، کم سیاست چې تواب صاحب کوي تر هغه خو رښتیا هم د نسوارو سوداګري ښه ده.
ګرانو اورېدونکو، د الیکشن ترانسمیشن ته ځو، عجب عجب نوي نوي اتحادونه جوړېږي، اوبه او اور سره ګډېږي، بازان او بلبلان سره یو ځای کېږي. د کمال خبرو خو دا ده چې د پیشوګیانو او مونګکانو د سیټ ټو سیټ ایجسټمنټ مذاکرات روان دي. څرنګه راشي جوارو د شالیلا بادامي داراپور، هغه هم پپور.
ملګرو، هغه مثال خو به مو اورېدلی وي چې د عامو خلکو زړونه په اخترونو کې سره نږدې کېږي، خوابدۍ هم په خوشحالۍ په اخترونو کې بدلېږي، شکوې شکایتونه ختمېږي. دغه رنګه د سیاستدانانو او د لیډرانو خوابدۍ په خوشحالۍ بدلېږي په الیکشن کې. کومو خلکو چې یو بل ته ټولو مشکنځاوې کړې وي، یو پر بلې تورونه لګولي وي، په دې ورځو کې یو د بل کورونو ته په ډېر ورین تندي ورځي او سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ سره کوي. څنګه راسي چې وي ګورو د دواړه سیاسي خانان.
السلام علیکم جناب حبیب القدر شایسته لقشب القدر جناب نحراش شریف صاحب.
وعلیکم السلام فضل حیران صاحب، ما اوریدلی و چې تاسو زمانه خپه یې.
او یار ګوله ووه په خواب دی باندې، دا راته ووه چې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ به ژر ژر کوو کنه، وخت کم دی. سیټ ټو سیټ ایجسمنت خو جناب سرداری صاحب هم کوي، خو ما ورته ویل یار ستا سره مې 15 کاله په احتیاط کې تیر کړو، نو اوس نور 15 کاله د پاره زه نارا شریف صاحب سره احتیاط کول غواړم.
او چې په یوه لاس کې پړنګ شي زوروره او په بل لاس کې کتابچه، نو مات بشي تیر او تیر بشی هیر.
وی وی توبه می ده ده سیاست دانانو سا، تاسو خو به یو بل ته چپ رد ویل، اوس د یو بل سره اتحاد کوی.
هم دغه خزی دی چې دوه ورونه په جنگ کې سره واچي، زوی او پلار په جنگ کې سره واچي، کوم او قبیله په جنگ کې سره واچي، در دینه د مخه چې زما او ستا اتحاد را خراب کی او ما او تا په جنگ سره واچي، در زچ د دې ځای ولاړی کو زور کشه شالیلا کنه درل بد دوا.
و مورید گران اوریدونکو، وای خانان به بیا سره خانان شي، ترمنز به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. کاش کی زمون غریبان هم د گټی په ځای دای سره یو ځای کېدل، کاش کی پښتنو هم د خپلې فائدې د پاره د خپل تربرونو سره دغه رنگ اتحاد کړي وې. او ملګرو، اوس خبر راغلی دی چې څومره الیکشن را نږدې کیږي، هغومره د مریو یعنی ستوني پر ډاکټرانو باندې هم ورځ په ورځ رش ډیریږي. ولی راشي چې د دې ډاکټر سره د دې مریض خبرو ته غوږ او پیشو.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، غاړه مې بند ده.
غاړه به دې خامخا بندې، سیاست پرېږده، غاړه به دې خلاص.
مسخره مکو ډاکټر صاحب، یو سمه دوا راکه چې دا غاړې مې خلاص شي. شپږ جلسې نن دي، شپږ سبا دي، کارنر میټینګونه دي، ګشتونه دي.
ما تا ته پرون هم دا ویلي وه چې په لوړ اواز باندې تقریر مه کوه، وایس باکس دې خرابېږي.
څه وکم، مخالف امیدوار مې تقریر کم ټوپونه زیات وایي. ما ته هم جذبه راغله چې جذبه راشي نو یا بکسونه مکسونه خامخا خرابېږي.
اوکې اوکې، تبا داسې وکې، کور ته به ولاړ سې، یو غټه مولۍ به راواخې، یوه ګنټه به په شلومبو کې کښېږدې، او د هغه پسته به بیا راواخې، په دیسي غوړیو به غوړه کې، او بیا به خپله خوله پل خلاصه کې دارنګه.
داغه پس به مولوی پورا پورا روغ رمټه په غاړه کې کښېږدې او بیا به ویده سي. چې شپږ ګنټې پس خوب دې پرسو راپورته سولې مولوی به راوباسي مالګه به غرغړه کې او بیا به مولوی په غوړو باندې بیا غوړه کې برته به په هغه تره روغ رمټه په خوله کې کښېږدې او بیا به شپږ ګنټې ورباندې ویده سي. پس د شپږو ګنټو چې بیا راپورته سوې بیا به مولوی د غاړې نه راوباسي مالګه به غرغړه کې چې مالګه دې غرغړه کړه دغه مولوی به بیا په غوړو باندې غوړه کې او په ستوني کې به کېدې برته به ویده سي
او دغه رنګ به الیکشن تیر سي ختم به سي. خانه دې خراب سه زم چاته راغلم چې چرچري شجاعت حسین صاحب په بنده غاړه تقریر کولی سي نو په ما څه سوي زه ویل نسم کولی هلکه پام کوئ چې دغه ډاکټر ته رانسئ. هو پام کوئ کله الیکشن به درڅخه تیر سي دی به مولوی ژدي وراباسي ژدي وراباسي. هو پام کوئ چې دغه ته رانسئ. پام کوه پام کوه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاوکم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې